د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو له وروستي بهیر خبر شي. دا چې د انتخاباتو دغه نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي، سیاسي چارو دی او کارپو نظر مو هم اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې صفه مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
پر کابل پوهنتون د بریټ پټړاو دیارلس امنیتی منسوبین سارنوالۍ ته معرفي شول. د کندز په خان آباد کې د ماین چاودنې یو وست ملکی وګړي ټپیان کړي، او د امریکاني وادا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل د نومبر تر 15 ځنډیدلې دي. بشپړ خبرونه. پر کابل پوهنتون د بریټ پټړاو دیارلس امنیتی منسوبین په دنده کې د غفلت په تور څارنوالۍ ته ورو پیژندل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې ټول منسوبین د درېمې امنیتی حوزې اړوند کسان دي.
این منسوبین شامل عمر
دغه دیار لاسو کسانو کې د درېمې امنیتی حوزې عامر، جنایی مدیر، د کابل پوهنتون د پولیسو قمندان او یو شمیر نور منسوبین شامل
دي.
پرون د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو په یو اعتراضي غونډه کې غوښتنه وکړه چې پر پوهنتون د بریټ په تړاو باید هغه کسان مجازات شي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون بریټ د حقانی شبکې کار دی. دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي حقانی شبکه چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونو کې لاس درلودلی.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
بر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ سیړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې پخوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبانو بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاسلرلی پکې رد کړی دی. د تیر دوشنبه په ورځ وسلوال د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د کندز په خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو ویشت نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه ملکیان د ده په خبره د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودید. مرادي وایي له دغې اډې نه د ملي اردو سرتیرو تکتیکي شاتک کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتې کېدو سره خلق دیتا مجبور کرد چه دغا بیز تخریب کری. خو پا بیز که چودان را منسا شوی پتاسو سرا چه یوش ملکی کسان تپیان شوی دی او یو کس وجل شوی. تپیان ده خاناباد ولسوالای ملکی رختون تا انتخار شوی او اس محال تا در مالین اعلان دی.
طالبان اولاد افغان چاروکو ده دغا ادعا پا عرد سه ندی ویلی. دغه تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلي القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړې غمجن دي، ځکه د جګړې لوري مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له یو شمېر غړو سره په کتنه کې کړې دي. د امریکا نیوادا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل د نومبر تر 15 نیټې ځنډیدلې دي. په دغه ایالت کې چې ډونالد ټرمپ او جو بایدن پکې ټاکنیزې سیالۍ کې یو بل ته نږدې دي، د راغلي ځنډ دلیل مشخص شوی نه دی. د نیوادا تر څنګ د امریکا د 50 نورو ایالتونو د رایو برخلیک هم لا معلوم نه دی. د دغه ایالت د ټاکنو ادارې ویلي د هغو رایو شمیرنه چې د پوست له لارې ورسېدلې ډېر وخت غواړي، خدای روښانه کړی نه ده چې د رایو شمیر یې ولې ځنډولی دی. په نګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی تبرز وکونو ترمنځ د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې بر لاس لري. د ارمنستان اړخ نن سهار اعلان وکړ چې پر ستراتیژیک ښار شوشي یې د آذربایجان یرغلیز بریدونه په شاتم بولی دي. دا ادعا آذربایجان رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په نګورنو قرباغ سیمه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د څارنې یو ګټور میکانیزم ته اړتیا ده. او د ارجنټاین دی وتلی پخوانی فوټبالر دیګو مارادونا د مغز عملیات په بریالیتوب تر سره شول. شپته کلن مارادونا چې یو وخت له زیات اندازې نشي مواد او الکول نه استفاده کړي و، دوه ځله پر د زړه حمله راغله. ده د مارادونا معالج ډاکټر ویلی دغه عملیات چې پرون تر سره شول عادي جراحي و، او هغه کس چې دا ډول عملیات تکیږي تر څلور وشتو ساعتونو یا اته څلور وشتو ساعتونو له روغتونه رخصتيږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان شین د تودوخه لوړه درجه شل، ټیټه یو. هرات آسمان شین د تودوخه لوړه درجه دیر، ټیټه پنځه. کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه درویشت، ټیټه پنځه. مزار شریف آسمان لمر د تودوخه لوړه درجه درویشت، ټیټه اته. او بالاخره په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه اتویشت، ټیټه لس اټکل شوی.
رحمت الله افغان چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر دوام لري او وروسته نتیجه ښایي یو څه وخت ونیسي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
امریکا غواړي د افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وباسي، چې او له بلې خوانه په افغانستان کې دا سوله راولي چې په هر کې ماچ کېږي. دا ستراتیژیک هدف دی.
په دې اړه مو د سیاسي او نړیوالو چارو دی وکتونکي نظر اخیستی، ستاسو نظرونه مو هم اخیستی دي.
د هیڅ طرفدار نه یم، نه دی بایډن او نه هم د ترامپ. زموږ په خپل وطن کې ډېر غمونه دي، موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
د افغانستان ولسي جرګې په کابل پوهنتون د ورستي خونړي برید په تړاو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې پورز دغې جرګې ته ورغوښتي دي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع.
د دې جرګې یو غړی په کابل پوهنتون له ورستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی.
په دغه جنګونو په دې امتحار انفجار باندې موږ درسونه نه سي بندولای، نه موږ د علم دروازې درولای سي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز به هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ترامپ لمخ کې ادا کړی چې پر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی. بایدن هم د بری انداد څرګند کړی. تر اوسه پورې د یو شمیر ایالتونو رای نه دی شمیرل شوی، او لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په ځینو کې هم دغه بهیر درول شوی دی. زما همکاري ملالۍ بشیر د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی بهیر تعقیب کړی، هم د شپې د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، د انتخاباتو د بهیر په اړه که وروستي بهیر په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د شمیرو له مخې تر اوسه 210 الکتورال کالج رایو ته د رسیدو لپاره 214 ډونالډ ټرمپ او 216 جو بایدن ګټلې، چې دا شمیرې باید وایم چې تر اوسه نهایي نه دي. امریکایي رای ورکوونکي د نومبر د درېمې چې پرون و انتخاباتو په نتیجه کې نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشر وي، بلکې دا هم ټاکي چې څوک به په سنا او استازو جرګه کې اکثریت ولري. د کانګرس د دواړو خونو کنټرول به ډونالډ ټرمپ یا جو بایدن ته واک ورکړي چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل ایجنډا یا پلان عملي کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید جو بایدن نن ویل چې باوري دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره پر سم لور روان دی. د لرای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ته د سترګې په لار سي او صبر دی وکړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې ویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی، او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړ چې د پوسټیل طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شای سمي نوي. د چارواکو غوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوسټیل طریقه ورکړل سوی رای دي نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه پر راتلونکو ورځو هم دوام کوي، او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای شي. بایدن هیله درلوده چې ایالتونه لکه فلوریدا په بوګټي او بریا به اعلان کړي. خو د رایو لشمیرل کې دوه سره داسې څرګند سو چې ترامپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات ګټلې دي او په نورو ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې دی، چیرته چې چارواکو له خبرو کړي چې د ټولو رایو شمیرل به څو ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کیرولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوینیا کې د رایو شمیرنه دوام لري او تر وخت مخکې د چې ویل سي هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوینیا د رایو شمیرنه شاید تر درو ورځو دوام وکړي. پرون د انتخاباتو په ورځ میلیونونه کسان د رایو ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې سل میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوستي او حضوري توګه د رایو ورکولو په مرکزونو کې رای ورکړي دي. دا ځل انتخابات غځول شوی و چې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. د پوستي له لارې د رایو له کبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي وځنډول سي یا یو څو ورځې وخت واخلي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې رای ورکړي دي، چې دا په دې معنا ده چې د غرای به تر ډیره د بایدن په ګټوي. ګټونکی کاندید باید په الکترال کالج کې 211 رای واخلي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته به رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډیر رای ګټلی وي. نوري صاحب.
بله، ملالای بشیر، تاسو نه مننه. بیا هم د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ریو په تیر بیا دغه انتخابات یا نتیجه د افغانستان لپاره مهمه پدې ده چې د امریکا ولسمشر هر څوک ولسمشری وګټي بیا هم د افغانستان له اوږدې جګړې سره مخامخ دی. په دې هیواد کې د سولې هڅې هم پیل شوې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو او په دې هیواد کې د سولې روانو هڅو ته په پام څه فکر کوي، کوم کاندید که ولسمشری وګټي دغه هڅې به په جدي توګه مخته یوسي؟
که چیرې ترامپ د جمهور رئیس سي تجربه وښودله چې ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغه لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن سي تجربه وښودله د ډیموکراټانو د افغانستان په اعتبار د پوځ د جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې هم دومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي دي.
تاسو هم یادونه وکړه ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسېره کیږي چې د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا نوي حالت هم لري او بل علت دا ده چې د پوځیانو په ارتباط ولسو چې ترامپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم پرو عمل سره مخامخ وي، یعنی چې هغه سره کار ونه شوی کوي. دا د بایز ګرځي چې دا چې وضعیت رامنځته شي او دوی لري چې له هغه نه او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولاً د جمهوري خان او دیموکراتانو په ارتباط به حداقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلود چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې جمهوری پال دی، فکر کوي چې کچېرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لاره عمومي د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي او که به بیا هم د خلیلزاد پر مټ د امریکا لخوا دغه هڅې پر مخ بوتلل شي؟
خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې له بلې خوا د هغه جمهوري خواه یا جمهوریت پال سیاست هم په دې باندې ګرځي د موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د واقعي دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وبل شي او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي په هر قیمت چې کېږي. دا ستراتیژیک ده. بیده یوازې په پالیسۍ کې بدلون راځي، کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي ډېر طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. ستاسو په نظر دغه دواړه لوري کوم کاندید ته ترجیح ورکوي چې هغه د دغو انتخاباتو ګټونکی شي؟
په ظاهره کې خو ترامپ امتیازات ورکړي طالبانو ته او له تر اوسه هم په عمل خپل پالیسۍ باندې روان ده او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګل نه ده نسبت ترامپ ته.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی و چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او دا چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي خپل نظر راسره شریکه و. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مخکې ادعا کړې چې پر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی. بایدن هم د بری دا څرګند کړی. البته د یادونې ول بوډو چې د انتخاباتو تر ورځې مخکې چې پرون وه د کورونا د خپرې شوې وبا له عمله له 100 میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او د رایې ورکولو د مرکزونو له لارې خپلې رایې ورکړې وې، چې د دغو رایو د شمېرلو بهیر هم یو څه وخت ونیسي. په ډېرو ایالتونو کې هم دغه بهیر د دغې اوبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره غځول شوی و. د انتخاباتو تر ورځې مخکې ریکارډ رای دی چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې ثبتېږي، او هغه د مخکنیو د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د ټولو ورکړل شوو رایو په سلو کې 3 اویا جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره دغه راز د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو بخې د ټاکلو، او همداشان د ایالتونو د گورنرانو یا والیانو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د امریکا د کانګرس د استازو پر 415 کسیز جرګې ډیموکراتان کنټرول لري، او په سل کسیزی سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. د دغې جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي، 23 د جمهوري غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې. د ډیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله او د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر باور لري چې د نوي ولسمشر په ټاکل کېدو سره به د افغانستان په اړه د امریکا په عمده سیاست کې بدلون رانشي، او یو شمیر نور د دې هیواد له نوي ولسمشر بیا غواړي چې د افغانستان وضعیت ډیر پام وکړي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان سیاسیون د ملي شورا غړي او عام خلک د امریکا د انتخاباتو پر افغانستان د اغیز په تړاو بیلابیل نظرونه لري. په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي راډیو ته وایي، په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټ پالیسۍ که زیات تغییر بیا په خو صورت کې که بایدن وګټي که ترامپ وګټي، ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډېر وضاحت په دې مسایلو کې ورکړی دی. د کریزي صاحب د وخت کې چې راغلی و په مجالسو کې چې څه اظهارات کړي بیا وروسته دغې، نو زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټې یو تحلیل ولرو، پس د مسایلو باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای، لومړی د ډونالډ ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو، او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو. خو د وخت په تیریدو سره د ښاغلي ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادۍ او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري، هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري، نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي، په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي، یا د احزاب منځ کې، یا د ولس منځ کې، هغه باندې به څه تاثیر ولري. د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي، او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده، په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلېږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی وي چې د امریکې کوم مشران جو بایدن یا ټرمپ چې د امریکې ولسمشر ټاکل کېږي زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدایي چې هغه امنیتي تړون چې هغوی سره مونږ لرو هغوی په هغه مسله کې مونږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې مونږ سره د صادقانه همکاري ریو کې او په همسې ملکونو ده فرونه زیات کی چې ترستان چې وی حمایتي دوغونه د واخل اخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز پاړه کابل خاریان سره نظر لري محمد حضرت او مسافر وای
زمون دا توقع ده چې کټرام راځي یا کبایډن راځي زمون د افغانستان په حالات باندې باید په سولې په باره کې ګامونه واخلي، داسې پالیسیان غوره کی جنگ بند شي سوله راشي آرامي شي. امریکا کو غواړي په افغانستان کې سوله راوستي شي
خو ډیر هغه وکاسه وکړه خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت د مونږ صحیح طالبانو سره مې عمل وکړي یا کینی یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي یو چی ورسره وکړي کنه په جنګ خو نه کیږي کنه.
وبه لیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کابل له څوتنو ښاریانو نظرونه مو هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اخیستې. په تېر بیا چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
زه ظفر مومن یم، د کابل ولایت اوسیدونکی. په نړۍ کې ټول په تمه دي چې څوک به نن بریا ترلاسه کړي او زه هم هر لحظه د خبرونو تعقیبوم او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالډ ټرمپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کې زه چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره به برابر نه کړم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه د بایډن او نه هم د ترامپ. دا چې ولې طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپله ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم په دې خاطر باندې چې هغه افغانستان د خپل امریکایي پوځیان واسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره یو کومک وکړي.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه او د غرض افغان بسیمه تسوا اتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه لري. همدې موضوع په ارتباط راستولي لعل میر خان ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي د امریکا انتخابات د افغانستان پر حالاتو هیڅ تاثیر نه لري که بایدن وي که ډونالډ ټرمپ، بیا به هم په افغانستان کې د جنگ اور بل وي. خالد لغمان څخه لیکي موږ نه جو بایدن او نه ټرمپ غواړو، موږ سوله غواړو. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا څمکنیو څخه لیکلي وچه ډوډۍ دی وي خو کاش کې سوله وای. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي د ټرمپ کامیابي غواړو نه د جو بایدن، ځکه چې هغه په افغانستان کې دا بل شوی اور نشي مړ کولی. د امریکا انتخاباتو په افغانستان کې خلک هیلي او ناهیلي کړي دي. ابو مزمل له هراته کور ودان چې د افغان بسیما تسواتل شمیرې لارې مو هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او دا چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت په تېره د سولې پر بهیر څه ډول اغېز وکړي خپل نظرونه راسره شریک کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ دوام لري. پر کابل پوهنتون د دوشنبې د ورځې د خونړي برید په اړه نن ولسي جرګې تون بحثونه وکړل او پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکې شنبې په ورځ دغې جرګې ته ور وبلل شي او د وکیلانو پوښتنې ته باید افغانستان د ټول امنیتي وضعیت په اړه پښتنو ته ځواب وایي. دیوان نادر نور حال اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني در روان شنبه په ورځ د دریګونو امنیتي بنسټونو مسولین استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خواشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنیو سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پېښې ترسره کوونکي په نښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کار وبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هېواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولس ته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلي صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستې، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي.
دغه راز په ولسي جرګه کې نن د امنیتي وضعیت تر څنګ د سولې په چارو، پارلماني چارو، شهیدانو او معلولینو او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیرانو د برخلیک په اړه هم خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دغه وزیران باید دې جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژندل شي، کنه بودیجه به قطع کیږي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د وکیلانو له پریکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمي نلری. خو د کابل د خونړي برید په موضوع کې به هم تم کېږو. پر کابل پوهنتون د دوشنبه د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوې دي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تر څه چې ژوندی یو زموږ یو خطروینه په رګونو کې شته، موږ د خلک انتقام اخلوم، د موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغه خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
ستان کې افغانانو باندې زدا پیغام درم ورته چې مونږ په دغه جنگونو په انتحار انفجار باندې مونږ درسونه نسې بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای سي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغین ورسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړي هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایان رسیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوې او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده، ټول محصلین بر تختل سنفونو ته راغلي دی او هغه کسان چې نوې پوهنتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غني لومړي مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د ازادي رادیو مخامنی خبری مجله اوري د خبری مجله ورسته شی بیت رسیدلې خو بیا هم له ازادي رادیو سره اوسي ورسته خبری مجله مو پاتې د زنوري اسنوري له تاسو اجازه غوړم خو زما همکار غوړي چې مایکروفون ورته وسپارم فرشته نگاه فرشته جان خیر اغلاست
تشکر نوري صاحب خسته نباشین شامتان بخیر